د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سږنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش په وینا د سږنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 145,000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80,000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 14م کال کانکور به د وږې تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10,000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنګلادش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خپر شوي مهالویش له مخې د افغانستان ټیم به د سږني کال تر شلو اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنګلادش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیا به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل د په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولې وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي. او زیاته کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډیر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتما په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمنی په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستایه. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمنی د صدر اعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړی وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونې لومړی موضوع په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د راروان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15,000,000 افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ډبلیو ایف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سږ کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کمی مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
کوم مرسته چې خلکو ته ورکوي دا زموږ د ولس حق ورسیږي.
محمد ظریف صاحب مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول ورور د ازادۍ راډیو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نه دي چې په تعمیرو کې پاتې دي. موږ خلکو سره نه کومک لیدلې چې امارات راغلی هم نه دی لیدلې، بابل دولت کې هم نه لیدلې.
د ملګرو ملتونو د غیداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لاهم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیه که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکېل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون تنه پټرول، 1 میلیون تنه ډیزل، 500,000 تنه مایع ګاز او 2 میلیون تنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل ویلي چې روسیه غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړي شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړي چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا ونه کاروي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره پنجشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمې شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ اوړه ګرانه دي، هر شی ګرانه شوی دي. د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له می میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک پنه خپره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالي مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې ته راوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تېر یو کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون تروریستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړي دي. اوس هم نور موضوعات. له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سږ کال په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحت چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون په اړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قطر کې
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د 12مې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایراني چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. د بدسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16مه ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي کراري ته وهڅول. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخو د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګومان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروی کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د شزې ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینو مواردو کې شزې د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبي بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
د غتیرونه تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره شغېدلې یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوي ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وایي چې دې کتاب د ته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل.
تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی؟
په دې خپرونه کې به دا هم واورې.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د ده پر هنري ژوند او هڅو غږېدلې یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته.
پښ د دولت څخه خوان شروع ورونه یا مارکه معنا ته دغه مشکلات اخلاص کو.
د افغان ادبي بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبي لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې. خوله نشته شپږو اونیو را پدې خوا په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړی شي او اکثر برخوالې ځوانان دي. د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امرولا انداز پر غزل نقد شو. د دې غزل مطلب ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان و، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د روایتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدت یار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه دنګر صاحب شوی د بیت موسیقي را پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه موسیقي قوي کړې ده، بلخوا دا د میم او نون غږونو ته موسیقي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر سم وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، ازنګوال غږونه بیا کړم کېدل چې د موسیقي پیاوړتیا کې پروان لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په ځینو کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدان، او تر هغې وړاندې هم لکچر و پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر و، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلود چې عزیزی صاحب پر هنر، ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب دغه لکچر څه څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو ساعت یا پنځه دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نظر، موافق نکتې، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې، هغه خپل ډالډه او خلاص لاس وایي.
غالبا ډېر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنی ورکوي، کنه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو، یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې به طرفه نقد کېږي، کاغذ کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې وي، په غزل کې وي، هغه هم ورښایو. نو په کره کتنې ته وړاندې کړی شعر
او لنډه کیسه یا هر ژانر سی نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي راتلونکي کې مراتبي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادیږي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تروسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري، که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخائیل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او مېرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیوي ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سراور
چل د مینې ښایي او کنه یارا، چل د مینې ښایي او کنه یارا، ما در سره بیای او کنه یارا. زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، ته مې چاته ستایي او کنه یارا. نور دې انی بهانه نه منم، خوش براته وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله سټینغونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې یوه مدني ټولنه وه، هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت را وسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږېږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندي ویاړونه
په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینهوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي، یو کتاب چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه وو لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړي، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي، یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي که نه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و، او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي، او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي، او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي، په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې وویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه هم زده وي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر یې کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
خوړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته اوضاع ته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نه شي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه څه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کوم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتئ، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ که نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فیل کړی دی لامه ورځې می دا هوټ کړی دی دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس توان وي اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسوي یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی و همدغه سم دوامدار ساتلې دی لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص درانه فرهنګپالان ادیبان ژورنالیستان ژباړونکي د ډیرو نورو کسبونو څښتنان هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی او یو بل مهمه خبره دا ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړی پاغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم د پیوان مدني ټولنې سره هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و او لاغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم ځای هغوی راته راکړی دي یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم نو انشاءالله چې دغه پروګرام به د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوشو ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام یو فرهنګي پروګرام به وي او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
فنلندۍ لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخې په نړۍ کې ډیرو وپیژنده دا ناول ښاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یوه فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلي. د دوغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړلی دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړلی دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه یې بشپړه شي بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پې کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بہت زمونږ کې کارم کوو خو تر اوسه یې نه رسېږي باندې کار کوو دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاوه پر لپسې
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه
د سینوها کې تاسو کله ما یو وری ولوست دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې یو دا چې یو تاریخي ناول لکنه یو څه کوم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت الته وو او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تاسو سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختل چې کله لولې مثلا د څه متن د څه د څه شکل ناریشن د څه شکل باندې جوړ کړي تاسو سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده یا تغییر کړی یا څه تغییر کړی او دومره یو وګد وخت کې هغه وخت چې څه پیښیدل څه شوي وو دغه شی په سینوهنو اول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري
خصوصا چې څومره ډیر په خوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تلول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل ډیر اوږده پروسه ده سړی په زرګونو کلونو کې نسي خلاصه کوي ډیر اوږده ده خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي کوم دغه برخې جالبې او په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت نه
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي دا فلسفي موضوع ده فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي ځوابونه اسانه دي څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ
فکر کوم دواړه بیبي ځکه چې د انسان ذهن داسې چې کله خصوصا یو شی ډیر په دې کتاب کې ماته مهم او هغه دی د ولې د پوښتنې جواب د چې ولې باید پوښتنه کوي یو شی دی یعنی دلیل دی او شی دی پوښتنه کول دا شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته ځکه دا یو عام فلسفي برخه ده ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې د ولې جواب کله نسی پیدا کوي یعنی کله چې تاسو مثلا سينوها کې په لوجیک وایي چې د پخوا کلونو راهیسې په دغه ټپ په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و خو چا جرات نه کوي چې ولې دغه روتین روان ده ولې دا دغسې کېږي دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو و هوادو خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی دا په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس درکې ته شو پوښتنه کوي ولې دا شی داسې ده ولې داسې نه ده ولې باید داسې سوایي یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده ولې انسان تغییر نه کړی خصوصا د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د جنګونو د هوادو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ټولنیز اړیکو په اړه تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته نو زه فکر کوم دواړه اړخ هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ دواړه په ما تاثیر کړی وو
ډاکټر صاحب څنګه کله چې مو سينوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان پر رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خوال رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی نو یو لویه برخه شنو هلي کې تاسو دا فکر کړی وو
ولې وخت نه دومره زیات هم البته ما څو کتابونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سينوها خوښ شو البته په سينوها کې یو څه ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم کله چې دا کتاب ما ولوست دي ما تقریبا شاوخوا کوم کسان وو تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما هم کاران چلته په رادیو کې کار کاوه نو هر یو ته خبر کړل دی ما ته راکړم به مول ولو چې دا قیمت کتاب دوه ټوک ول لږ غټو نو چا سر اخستای نه شوی قیمت دا ګران دی بای په حساب ما دي دینو پر نو نو تقریبا د درې مست کتاب ما نه ورکو نو ټول ولوست نو دغه شی ماته رقم نور منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصن اوس خو ډیر خصوی دي په خوا دومره زیات هم نه وو دومره تصور مې نه وو خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي البته دا شایسته او زیات څه خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولای شي سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سه ذهن بدلوي افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیات شته فکر کوم
ډاکټر څنګه له تاسو مننه د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پولندو وور
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي نو غواړي چې پالنه یې وکړي یو غریبه کورنۍ یې موند یو په زویولۍ یې نیسي کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي هلته دا د یوې حریص یو ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري کله چې تیبیز د کړپای ته ورسېږي بیا د هورې محب پوزي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسي باندې وځي دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډیرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډیرو عجیبو پیښو سره مخ کیږي، ډیر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورمهب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوځ مشر و، چې دی په خبره باندې ډیره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي، او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځانته یوازې ژوند